دولس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تر یوې بجې په دې یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او ازادۍ میلمه پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه متمرکزې وي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال نن پر خپله ایکس پاڼه د ښاغلي متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو غږیز پیغام کې وویل متقی د هند په رسمي بلنه نوي ډیلي ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا سفر 15 ورځنی دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سره راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعانې او د مدني ټولنې استازی ګډون کوي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د دوی هدف په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون، د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. دا غونډه د بشري حقونو د فعالانو د هڅو یوه برخه ده چې د طالبانو مشران مسؤول ګڼي او غواړي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي. د دې غونډې شواهد به له بیا کتنې وروسته د هیوادونو رسمي محکمو ته وسپارل شي. په پام کې ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طرحې پر لومړي پړاو موافقه نن د اسرایلو په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو لاسلیک شي. دا خبره نن د دې موافقې له جزئیاتو یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري آژانس ته وکړه. سرچینې همداراز ویل چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. اسرائیل او حماس دواړو ویلي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د طرحې پر لومړي پړاو سلا شوي دي. د دې هوکړې له مخې په سیمه کې اوربند ټینګیږي. حماس به اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې نن د کابینې غونډه رابولي څو شوې موافقه تایید کړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دا مهم پرمختګ داسې مهال اعلانیږي چې د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حماس د برید او پر وړاندې د اسرائیلو د جګړې د پیل دوه کاله پوره شول. حماس ډلې پر اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یرغمل کړل. د اسرائیلو په ځوابي عملیاتو کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا له 8000 ډیر کسان وژل شوي او د غزې ډیره برخه په کنډواله بدله شوې ده. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي جام د غوروي په دریم ګروپي پړاو کې نن لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1:30 بجه د اسلام آباد په جناح لوبغالي کې په پام کې ده. د پلان له مخې دواړه لوبډلې به د تلو راتلو په دې پړاو کې یو ځل نن او بل ځل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه سره مخامخ شي. په دې پړاو کې څلورویشت لوبډلې په شپږو ګروپونو کې لوبې کوي. افغانستان په ای ګروپ کې له پاکستان، سوریې او میانمار سره یو ځای لوبېږي. افغان لوبډلې له سوریې او میانمار سره خپلې مخکنۍ لوبې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اووریزه لوبو لومړۍ سیالي له بنګلادیش څخه د 50 ویکټو په توپیر وګټله. دا لوبه پرون د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره شوه. په چا د بنګلادیش لوبډلې ګټلې وه او بیټنګ یا توپ وهنه یې غوره کړې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 221 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې د 50 لوبغاړو په سوځېدو په 8 اوور کې دا هدف پوره کړ.
ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پسپیڅلی نامه سلام علیکم هیله مې ومني در نو سکون کو هیله د چیرو غوجر به است او د ژوند چاري به مو شپر مخته تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هیله چې د طلبه سیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره مل پاتې سي نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کی دا مو موضوع ده چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کی څه ډول و راځو خپل د نن ورځ درس پیلو مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړو جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوايو په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګه د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د هم هغه څخه اخیستې دي او د مغولو زرین په چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان یې کړل نوموړي بیا د نوموړي پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو مګر د هغه رهبران چې هغه مغولي نژاد و په مرکزی آسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نوم دی چې دی د ابو الخیر خان زوی و په شیبک خان بیا د 14 میلادي پیړۍ په لومړی کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي یعنی تیموري لړۍ د هغه اخرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کې شوتل سو یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه لړۍ په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کیږي او ازبکان واکته رسیږي د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حمله په حمله چې وی هغه ازبکانو باندې جاری و یعنی دوام یې درلودي تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې را پیښ شو محمد خان شیبانی د خپل لس زره جنگیالیو سره د ایران صفوي قتل باشو د خوا وجل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزی برخې د صفویانو په واسطه دیول کیږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي شیبانیان به یو سره و قمری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت به د بخارا سیمه د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې ته تقریبا څه د پاسه یو پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونه او يرغلونو لاندې ونیولې یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه د غسیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته د غسیمې د دوی لاس ته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار بلخ او ځینې وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنۍ درلوده ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او د دی د ازبک شیبانی ځواک د خبرېدو په لاره کې په 1918 قمري کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېد او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته شرغلاست و یعنی کله چې دی بیا بیرته د رستنیج افغانستان راځي. په دغه لومړی ورځو کې د تخارستان سیمه ایز حکمران خسروشا دته شراغلاست وایي، او خسروشا بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د ده په واک کې وي. بابر بیا وروسته له دې چې بیا بابر 3000 هغه لشکر ورسره ملګري کړی چې د خسروشا د ځواک څخه جلا شوي وه، او د کابل په لور باندې دوی ولاړه. چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو د خوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 1900 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیو، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نه سو په دغه وخت کې، او په ډېر ساده توګه سره د کابل د لاس ته ورغلی او کابل ښار یې ونیو. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل، او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځې ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه، او د دوی واکمني هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د صوفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مړ سو، او د خپل د وصیت له مخې په کابل کې خاور ته وسپارل سو. وروسته له دغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصر الدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کیږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري، او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی، او کامران میرزا هم ړوندوي. چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي، او سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړي کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني، او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا په خپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سې وه هغه یې شنډ کړل او د منځه یوړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي، او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صوفیان و، صوفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دي. چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده، او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صوفي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کیږي، یعنی د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېدی. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګه د ببریانو د خوا اداره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او ببر اړیکې شی وې، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول. مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وې هغه بیا ډېرې خرابې وې. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي، او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني، او همدارنګه د 10000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي، او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاتې نه سو، یعنی همدغه سپیسي پاتې نه سوه، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډېر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای و د دوی د دغه دواړو طرفونو د حملو د دوی د جګړو او د دوی د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وې هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه و، یعنی د یوه طرف څخه هم دوی راضي نه و. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1913 هجري قمري کال کې مړ کیږي، او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني ده ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه ورسته بیا یادته د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه ورسته، او د دې څخه ورسته بیا زموږ د هیواد زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي، او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و، هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و، چې دوی د هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي. او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران سه او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1983 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پادشاه شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولېږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وي دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبوره سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مامورینو د هغو د بدرویې د هغو د بد چلند له امله ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدله، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاڅونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاڅونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاڅونونو د ډلې څخه یو پاڅون چې و هغه حاجي میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاڅون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتون در سره کیږي. او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راسره مل پاتې سي او سی او د موضوع څخه به موږ ګټه اخیستی وي، د پامور به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومني درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بایسته وخت په متردی محل په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم. د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوسته اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده، چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو، چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري، او د دې ترڅنګ د نور موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. د دیموکراسي لسیزه
د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزي یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تېر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخرنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزي په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي، چې په افغانستان کې د ډیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1923 لمریز کال د اساس قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د ډیموکراسي دوره شروع کیږي، بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د ډیموکراسي زمینه رامنځته شوې وه. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نسي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نسي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي، هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نسي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نسي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نسي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسي کولای سرته ورسي، یا دغه درې مسؤلیتونه نسي کولای واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه وه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د ډیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړي نه و، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیقو. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د ډیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1918 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د ډیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیرش جریدې نشریدلې. مثلا ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه ډیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، د هغو د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شوله جاوید، گهیت، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهوري ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریده نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمان چې دنده ترسره کولې، دوی په ملي او نظامی برخو کې هم توریوي کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و، د ډیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته سو او دولت په درو قواو باندې وویشل سو. یعنی قواو په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته سو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا دولسمې او دیلسمې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلیږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجري شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکوره کیږي او دغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي، چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودي او د صدارت په مقام کې ځینې د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پرې شوی د غشتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخې په خپلواکه توګه پر وخت باندې یو سي د هله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دولت کې په دوره کې بیا په 1923 المریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساسات تسول او د دغه مخه محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داوود باید صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی دی بیا نسی کولای چې دغه برخې ته دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا وروستني حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکم کېدل، د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکیچن کې، افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاس ورکی. د همدغه عمل بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو اکراک او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورس پورس سره ډیریدل، او محمد داود خان بیا دا پریکړه کړې و چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي ترڅو د یوې خواڅخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي، او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه عمله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره د کې ټینګوي، او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان تر واړوي د سیاسي قدرت لاس تر وړنې اصلي کې چې هغه د پوز په ملاتړ کې و هغه تر لاس کوي، او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و، ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي، او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه دا یا دغه نظام واوري په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې دغه حالت څخه ګټه واخلي، او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ را مست کیږي هغه د پوس پوس تر مست کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه تا مخدمات یا آمدګي هم د مخکنی ولسوي و. په دغه ډول سره په 1915 مریز کال کې د چنګاش په شپږم تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوس د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په لمنځه وړلو کې لورنۍ جمهوریت بریالی توپ ته ورسېد، یعنی دغه کودتا بریالی سو، شاهي نظام یې د منځ یوړي او لورنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ په یو نوی فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ولود 1915 مریز کال د چنګاش د شپږم تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه، یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کال د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کال د ځان ګوشه کوي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د پاره ډیره هڅې کړې وي، او د خپل لس کلنی ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12مه یا د 1915 المریز کال د چنګاش د شپږم نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي، او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړي او جمهوریت اعلان شي، او دا کار باندې دی بریالی سو. د چنګاش د میاشتې شپږم تاریخ دغه کودتا د 1913 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته پای ټکی کېښود، یعنی هغه دیموکراسي لسیزې چې هغه مهال دوام درلودې هغه ته د پای ټکی کېښود، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ ته چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره شو. د شخصیت د پروا هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان وو. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیان خلکو ته د خطا په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار و د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پیستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو او سمدلاسه بیا دی روم ته ولاړې. خپل استعفا د افغانستان د سفارت له لارې څخه د افغانستان جمهوریت د موسس په نامه کابل ته راولېږل او د استفانامې پر رسېدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو او ایټالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزي کمیټې لومړنۍ جلسه هم جوړه سوه. مرکزي کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سوه. نوې کابینه جوړه سوه، هغه معرفي سوه او د محمد داود خان د فرمان پر اساس بندي اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو او لویه جرګه چې 349 کسه غړي درلوده هغه د عزیز الله واصفي په مشرۍ سره راوغوښتل سوه او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو او د محمد داود خان د خواڅخه توشه او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، دغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سوه او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سوه چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډېرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړول و. چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع سو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1905 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د ډیموکراسي د لسیزې په هکله او تر څنګ دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړون موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادي ملما
د ازادې ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی. په تیر په تنکیو ځوانانو کې په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همین خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژنې تاسو اوریدونکو ته. همین خان مهرباني وکړئ. مننه تکل صاحب،
تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو. نو دولسم سین پر رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند تلاړ ملته می لیسانس او ماستری برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماستری کې پورې. بیا 2019 کې امریکا غوټیدې حالت ترارلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې می خپل د ماستری په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگتن په انتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډیر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې از دا کریم ټول په انګلیسي ژبه شي، مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې. نو ډیر برخه لیکنه په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنه وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا په پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنه مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنه خو یو چیرنیزي مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جرنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داس یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو الته دی، بل دا چې مختلفو جرنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي اغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوی دي. او لکه څنګه چې ما ویل چېرنیز مخالې بیا په مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لستونکي کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پکړی، دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبري شوی، خو یو څو مقاله چې ما لیکلې دي، مثلا ما ته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغاني کا په نوم، نو هغه ځینې پیل کړی دی. په تاند کې هم چاپ شوی دا یو څه مقالې، بس وخت نه پښتو ژبه کې، خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کمی، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پیو کوم. تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو؟ څه معنا؟
بالکل، د ډیت وذین په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کوي هغه شان پښتو ته نه راول کی. مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ. خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري، هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری خو هغه انسان رنځیږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغه نجونې دي که هلکان دي دیو څنګه زوریږي او یا څنګه رنځیږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت دی او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنځ سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي او بیا هغه رنځ دې حتی ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره زوریدلي چې هغه خپل سکون او خپل ارامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي خپل شخصي طرق هغه
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دی.
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي خو مخکې داسې وه تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې ته به چې دی د پلانکي زوینه به ته هغه اول نمره شوې ته به هم کېږي هغه انجینري پوهنځي ته تللی ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي مخکې زده کړي وکړي خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنیو کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځیږي ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځیږي پټ. نو نخپل بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دوی مثلا معلومه کېږي یا به ډاکټره کېږي کاغذ نه شي خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پرېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي خو بیا د کورنی فشار یا د ټولنې د دودونو لامل هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي، دا سیاستن زده.
بالکل، او دا دا وګوري دا ډیره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کیدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپله لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سن نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنې دا هغه ده د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دی په خپل ماشوم په خپل جنې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ سیالي ورته وایو کنه، د کورنیو ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګوري زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونه ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندارم او اجمنیم او زه تاسو خوشالوم حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هر څومره په ترنځیږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلې دي چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړو لپاره، مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل، نو په دوه کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساينس ښوونځي زده کړې کوي اول سمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار و پی، یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو کوم خط یې چې لیکلی و، نو بیا هغه زمونږ د ملګری و هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې مونږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا دغه پټ رنز نه رنزیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسي چې هغه ویلې نشي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسي زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغه عمر ذهني ورتیا به مې دومره ښه نه شي، ځکه زه داسي خو که سړی ته ډیر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورسل دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د دولسم صنف یو ځوان سره خبرې کوي، نو د هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي دولسم صنف نه بعد، هغه بل کوشش کوي چې زه هم هلته لاړ شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم، نو د دې سیالیو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیالي یو بل ټکی ته زغواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو لامل زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتی.
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي، په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړي وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان کومه وړتیا لري هغه ځانګړي په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ، دای په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه، لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د اساس د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی، که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې. زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بل خوشبختی دا چې موږ غا ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري، لکه په کور کې موږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډیری خبرې پکې کیږي یو بل سره انټراکشن او مثلا بحثونه، نو دغه ډیر غټ رول لوبي یوازیواله نه، او زما په نظر یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشاله وي کامیابي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند د هغې ښه نه، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي، یا که ذهني فشار نه وي ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی اپر ترانس دی هغه ډیر کم دی، حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا موږ که چرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي، نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی
کورنۍ بنسټ، هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی، یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي، یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت، مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو، یعنې د کورنیو نه به هم که کورنۍ سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
همین خان خبرونه ورسته د دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅکله کافي نه دي، موږ کولی شو چې بیا هم راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو، خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوه شو چې په کندوز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې با یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د یو افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی همداسې واده دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لرئ چې نور تحصیل وکړئ، او که تصمیم لرئ چې د کار بازار ته وځئ؟
کار خو ضرور دی، زما په نظر زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره هغه امریکایان وایي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه سې کیسه کو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې یو آنلاین ښوونځی دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغې سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم، نو راتلونکو کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتمی هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه او تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
رادیو آزادي.